السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر شپږ بجې شوې او تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو د یک شنبه د ورځې وروستۍ پښتو خبری مجلې ته خرا خلاص کوربه موزه محمد حدیث پردیسی مو په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره مرسته کوي. د نننۍ خبری مجلې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د ارګ مانی وایي د بلخ د برید په څیر د بریدونو تر شا د بهرنیو هیوادونو منظمې دولتي شبکې ولاړې دي. د دې او د نورو مهمو راپورونو تفصیل وروسته راځي، خو اوس نوریاس نوری د پراګ په سټوډیو کې دی او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه به وړاندې کړي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د شاهین په 209 قول اردو د وسلوالو طالبانو د وروستۍ خونړۍ حملې تر شا د سیمې د یوې منظمې دولتي شبکې لاس دی. فرانسویانو نن د ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې برخه واخیسته. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د څارونکو ماموریت یو غړی نن د اوکراین په ختیځ کې ووژل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د شاهین په 209 نمبر قول اردو د وسلوالو طالبانو د وروستۍ خونړۍ حملې تر شا د سیمې د یوې منظمې دولتي شبکې لاس دی. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن په کابل کې خبرلانو ته د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي.
تنها طالبان یا گروه های تروریستی توانمندی حمله ها و عملیات ها را به این پیمانه نداره تا یک شبکه منظم دولتی پشت سرش نباشد.
ښاغلی مرتضوي زیاته کړه که د شاهین قول اردو د قمندان په ګډون هر چارواکی په پیښه کې ناغیړي کړي وي ورسره به قانوني چلند وشي. یوه بله دولتي سرچینه بیا له حمله کوونکو سره د همکارۍ په تور د 15 تنو چارواکو د نیول کېدو خبر ورکوي. دغه سرچینې ازادي راډیو ته د خپل هویت پټ ساتلو په شرط وویل په نیول شوو کې هغه جګپوړی چارواکی هم شامل دی چې حمله کوونکو ته قول اردو ته د داخلېدو اجازه ورکړې وه. د دغې پیښې په عکس العمل کې د افغانستان مشرانو جرګې امنیتي او کشفي ادارې پر کمزورتیا تورنې کړې. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم عزتیار چې نن د دې جرګې مشري کوله د ځینو هغو عواملو یادونه وکړه چې په هیواد کې دا ډول حملو دوام ته زمینه برابروي.
غفلت، بیکفایتی، عدم مدیریت سالم، د حکومت د رهبرانو ترمنځ اختلافونه، د عاملینو نه مجازات او د معافیت فرهنګ هغه عوامل دي چې د پیښو په تکرار کې رول لري.
لبل خدای 209 شاهین قلو حدود پوزی روختنی و ډاکټر د نوم نه خوذلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شو کسانو شمیر 135 تنو تر رسیدلی او اتاویا تنه نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې مسؤولو چارواکو د وژل شو او ټپیانو دقیق شمیر تر اوسه نه دی خوذلی. د دفاع وزارت د وژل شو او ټپیانو شمیر لسلو زیات خي. په همدې ارتباط د افغانستان ولسي جرګه بیا د دغې حملې په تړاو د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د دفاع وزارت چارواکي استجوابوي. د دغې جرګې لومړي منشي عبدالقادر زازي نن ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه نن د ولسي جرګې د رئیسانو په کمیټه کې شوې ده.
د رئیسانو په کمیټه کې نن پریکړه وشوه چې د چهارشنبه په ورځ به د دفاع وزیر لوی درستیز د شاهین قول اردو قمندان کشفي او استخباراتي چارواکي استجوابوي.
د دغې حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره نن په ټول هیواد کې ملي ویر اعلان شوی او په جوماتونو کې د قرآن کریم ختمونه وشو او د قربانیانو روح ته دعا وشوه. د فاریاب د امنی قمندانۍ ویاند عبدالکریم ازادي راډیو ته وویل په عملیاتو کې وکلي د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاک شوي دي. دغه راز هغه وویل چې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو شپږ تنه وژل شوي. دغه چارواکي په عملیاتو کې د یوه پولیس د وژل کېدو خبره وکړه، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. فرانسویانو نن د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې برخه واخیسته. د دغو انتخاباتو لپاره دغه انتخابات د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ترسره شول. دغه انتخابات به د اروپایي اتحادیې د راتلونکي او له روسیې سره د لویدیز د اړیکو په ګډون د فرانسې په اوسني جیوپولیتیک اندریز اغیز وکړي. دا په څو لسیزو کې د فرانسې د ولسمشرۍ لومړی ځل انتخابات دي چې وړاندوینه ګرانه ده او څو ورځې وروسته له هغې ترسره کېږي چې په پاریس کې د پولیسو یو افسر ووژل شو چې مسؤلیت د اسلامي دولت له ډلې یادایش په غاړه واخیست. په دغو انتخاباتو کې 11 کسانو ځانونه کاندید کړي چې د رایې ورکوونکو د امنیت د تامین لپاره شاوخوا 50,000 پولیس او 1,000 سرتیر ځای په ځای شوي وو. نظر شمیرنې ښیي چې مرکزي منځلار ایمانویل مکرون او ښي اړخې ماری لپن به ډېرې رایې وګټي او د ولسمشرۍ دوهم دور ته به لاره پیدا کړي. د دې ترڅنګ محافظه کاره کاندید فرانسوا فلون او چپی اړخې جین ملینکن هم د دې چانس لري چې د مې اوومې د ولسمشرۍ د دوهم ځل انتخاباتو ته راووزي. د رایو لومړنۍ نتایج د رایو مرکزونو له تړل کېدو نن وروسته اعلانېږي. په سوریه کې د جولان لوړو ته نږدې نن د سوریې پر حکومت پلو ځواکونو د اسرایل په یوه حمله کې درې سخت دریځ ووژل شول. دا خبره د دغو ځواکونو یوه چارواکي وکړه. ویل کېږي په دغه حمله کې د سوریې لوري ته د جولان په لوړو القنیطره کې د رژیم پلوي ملي دفاعي ځواک په نښه شوی و. د سوریې دولتي خبر اژانس وویل اسرایل د سوریې پوځي پوسته ویشتي او ورانی یې ور اړولې ده. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وویل چې د غزمې یو غړی د اوکراین په ختیځ کې هغه مهال ووژل شو چې د هغوی د ځانګړي څارونکو ماموریت موټر پر یو ماین وخوت. په دغه پیښه کې د دې سازمان دوه نور غړي ټپیان شوي دي. د اوکراین بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ازادي راډیو ته د پیښې په تایید ویلي چې وژل شوی کس یو امریکایي روغتیا پال و. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غړو د لوهانسک سیمې د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې یوه کلي کې غزمه کوله. شمالي کوریا په وروستیو کې یو امریکایي تابع چې له دې هېواده د وتلو نیت درلود په پیونګ یانګ هوایي ډګر کې نیولی دی. د جنوبي کوریا د یان هوب خبري اژانس د نامعلومو سرچینو له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي د کیم په نوم دغه کس چې عمر شاوخوا 50 کاله ښودل شوی مرستندوی کارکوونکی او په چین کې د یبیان د ساینس او ټکنالوژۍ د پوهنتون پخوانی استاد و. په پیونګ یانګ کې د سویډن سفارت چې د جنوبي کوریا او د متحدو ایالاتونو ګټې تامینوي ویلي چې دغه کس چې د کوریا او امریکا دوګونی تابعیت لري له توقیف خبر دی خو په دې اړه نور جزئیات ندي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د راتلونکي سیشن بې په ورځ د کوریا د خلکو د پوځ د تاسیس 50مه کلیزه لمانځ چې د یو شمېر کارپوهانو په باور ښایي پیونګ یانګ یو بل لمسوونکی اقدام وکړي. شمالي کوریا په وروستیو کې څو د لری واټن ویشتونکو توغندیو ازموینې ترسره کړي دي. د متحدو ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ کړکېچ هم په وروستیو کې اوج ته رسېدلی دی.
خبر نمو لازادی رادیو څخه اوریدل. نوریاس نوری مننه کوم چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبری مجله کې دا مطالب اوریدل شي. د افغانستان د ارګ مانی وی طالبان د وی منظم دولتي شبکې له ملاتړ پرته په بلخ کې د شاهین قلوردو په څیر د بریدونو توان نه لري.
تنها طالبان یا گروه های تروریستی توانمندی حمله ها و عملیات ها را به این پیمانه ندارند تا یک شبکه منظم دولتی پشت سرش نباشند.
در افغانستان استخبارات وی چې لوړاندې اړوند مسولینو ته د بلخ د پیښې په اړه معلومات ورکړي وو. دفاع وزارت وی چې په دغه پیښه کې به ګرمو کسانو ته درنه سزا ورکړل شي.
در هر قسمتی که کسی مسئول باشه یا غفلت کرده باشه به دو مورد تحقیق میشه و اونا تشخیص میشن، ممکن برای اونا سخت‌ترین جزا تعریف شود.
د افغانستان مشرانو جرګه په شاهین قلوردو کې د شوې حملې په تړاو تر ډیره دولت پړبولي. د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت وایي چې د تروریستي ډلو ترڅنګ یو شمېر سیمه ییز قومندانان هم د مخدره موادو په تولید کې لاس لري. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم راپورونه اوریدلی شئ. رازو د نننۍ خبری مجلې د سر موضوع ته د شاهین قلوردو پیښه په داسې وسیړل شي چې نتایج به د جمهور رئیس او د افغانستان د خلکو د قناعت وړ وي. دا خبره د جمهور رئیس د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په یوې خبری ناسته کې وکړه او وی ویل چې د دې ډول حملو تر شا د بهرنیو هیوادونو منظمې دولتي شبکې ولاړې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي د شاهین قلوردو د پیښې څېړنو ته د شک په سترګه ګوري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د جمهور رئیس د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي د شاهین قولی اردو د پیښې په شان په ورته نورو پیښو کې د بهرنۍ هیوادونو منظمې دولتي شبکې لاس لري. د ټینګار کوي چې طالبان او نورې تروریستي ډلې په یوازې ځان د داسې حملو د ترسره کولو توان نه لري. خاغلی مرتضوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل جمهور رئیس د شاهین قولي اردو د پیښې د هر اړخیزې څېړنې لارښوونه کړې ده. د ده په خبره په راتلونکو څو ورځو کې به د څېړنو نتایج له خلکو سره شریک او د جمهور رئیس او د ملت د قناعت وړ به وګرځي.
جمهور رئیس لارښوونه کړې دغه پیښه دې له تخنیکي امنیتي او ټولو اړخونو څخه داسې وڅېړل شي چې د څېړنو نتایج د جمهور رئیس او د افغانستان د شریفو خلکو د قناعت وړ وي. دا څېړنې به د حکومت په ټول ظرفیت پیل شي.
یوه خبره چې د شاهین قولي اردو د پیښه په اړه کیږي هغه دا ده چې لبرید کوونکو سره د قولي اردو له دننه څخه مرسته شوې ده، خو مرتضوی وایي که حتی د شاهین قولي اردو قمندانانو هم په دې برخه کې بې پروایي کړې وي وبه پوښتل شي. د ناتایید شو راپورونو له مخې د جمعې په ورځ د شاهین قولي اردو په برید کې 130 تنه وژل شوي او شاوخوا 80 ټپیان شوي دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په دغه پیښه کې د وژل شو او ټپیان شو شمیر 100 ته رسیدلی دی. د ورته پیښو د څېړلو لپاره د کمیسیونونو د ګمارلو په هکله د ولسي جرګې ځینو غړو پخوا هم شکونه کړي او اوس د شاهین قولي اردو د پیښو پر څېړلو هم شک کوي. د ولسي جرګې غړی فوزیه کوفي په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
د خلکو د ذهنونو د قرارولو لپاره په لومړی ورځو کې د دغو لویانو او مشرانو هر یو تودې خبرې کولې او ویلې چې نتایج به له خلکو سره شریک کړو، خو موږ ته دوه اونۍ وخت راکړی. د 320 روغتون په هکله هم ویلي وو چې دوه اونۍ وروسته به نتایج له خلکو سره شریکوو چې تر اوسه پورې نه دي شریک شوي. تر اوسه پورې د یوې پیښې په هکله هم چې خلک پرې شک او ګمان کوي نتایج خلکو سره نه دي شریک شوي.
خو د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست ویلي چې افغان حکومت د تروریزم پر وړاندې د جدي مبارزې اراده لري او د دغه حملې د څېړنو نتایج به له خلکو سره شریک شي. دی وایي افغان امنیتي ځواکونه د تروریستانو د لمنځه وړلو لپاره له هرې ممکنې وسیلې څخه کار اخلي او له دې وروسته به هیڅ افغان پوځي د تروریستانو د وژلو له امله ونه پوښتل شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، د خان محمد سیند په راپور کې مو واوریدل چې جمهوری ریاست وایي چې د بلخ پیښه به داسې وڅېړل شي چې د افغانستان خلکو ته د قناعت وړ وي. خو د افغانستان مشرانو جرګه په شاهین قولي اردو کې د شوې حملې په تړاو تر ډیره دولت پړ بولې، وایي چې د حکومت دننه ډیرو ستونزو ورته حملو ته زمینه برابره کړې ده. د دغه جرګې غړو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې که د دولت په بدنه کې لازم اصلاحات رامنځته نه شي د تاوتریخوالي ختمول سخت کار دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال لري.
په 209 شاهین قولي اردو د شوې حملې وروسته د افغانستان مشرانو جرګه دولت ته د ملامتۍ ګوته نیسي او وایي چې د مدیریت ضعف افغانستان کې بې ثباتي زیاته کړې ده. د دغه جرګې غړو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار په دې کاوه چې په تیرو وختونو کې د نیول شویو وسلوالو او حمله کوونکو نه مجازات او د حکومت دننه د غفلت کوونکو په اړه اقدام نه کول د دې سبب شوي چې د وسلوالو حملې د دفاعي ځواکونو تر مرکزونو ورسیږي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار چې په دې ورځ یې د جرګې مشري هم کوله د سناتورانو لګنو انتقادونو او اندیښنو وروسته وویل
غفلت بیکفایتی عدم مدیریت سالم
دی. وایي غفلت بیکفایتی ناسالم مدیریت د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات په امنیتی او دفاعي بنسټونو کې د زورواکو او سیاسيونو مداخله پنځم ستون د عاملینو نه مجازات هغه عوامل دي چې بدبختانه د پیښو په تکرار کې رول لري. د مشرانو جرګې غړي لاغې وروسته د اندېښنې ښیي چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ پر 209 قولي اردو حمله وکړه. د مشرانو جرګې اداري پلاوی د امنیتي او دفاعي چارواکو له قوله وایي چې وسلوالو په 4 ساعته نښته کې 130 سرتېري وژلي او شاوخوا 80 نور یې ټپیان کړي دي. له دغې حملې یوه ورځ وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه په بلخ ولایت کې د شاهین قولي اردو ته ولاړ. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په ورځ وی خبری غونډه ته ویل چې د شاهین قولي اردو د پیښې په اړه بل څېړنو وروسته لازم اقدامات وشي. سناتوران بیا له دې وړاندې د ورته امنیتي پیښو په اړه د حکومت په ژمنتیا شک کوي او وایي چې تر اوسه وروسته د هیڅ کومې پلټنې نتیجې نه دي روښانه او نه هم ملامت مسؤلین مجازات او یا هم په کور کې نیول شوي دي. دوه سناتورانو زلمی زابلی او رڼا ترین په دې اړه وویل
اصلي کار دا نه دی چې نایب رئیس د دې موضوع حل دا نه دی چې رئیس صاحب جمهور لاړ شي هلته کمیسیون جوړوم. لکه څنګه ستاسې په پوښتنو په خپلو خبرو کې وویل تر اوسه پورې کم کمیسیون هغه واقعیت معلوم شوی دی بدون دې چې خلکو ته درواغ وایي.
تر څه وخته پورې به موږ دا قرباني ورکوو؟ تر څه وخته پورې به تسلیت وایو؟ تر څه وخته پورې به پاتې اخلو؟ آیا دا د ښه مدیریت ضعف نه دی که موږ په دا ارګانونو کې په دې مسؤولینو کې په دې جنرالانو کې په دې مدیرانو رئیسانو کې په دې قومندانانو کې موږ ښه مدیریت ولرو ولې به نن زموږ بچي قتل کیږي؟
له دې وړاندې افغان چارواکو بیا بیا ژمنه کړې هغه څوک چې په خپلو وظیفو کې غفلت کوي مجازات به یې کړي او د هیواد په امنیتي او لویو موضوعاتو کې د چارواکو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته. قدرمنو اوریدونکو د یوسف زدران په راپور کې مو واوریدل چې د مشرانو جرګې غړي په د بلخ په پیښه کې دولت پړبولي. خو د افغانستان استخبارات وایي چې په 209 شاهین قلوردو د بریټ پاړه معلومات لوړاندې لاړوند مسولینو سره شریک کړي وو. یوې معتبرې امنیتي سرچینې د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څو ځلې معلومات شریک شوي وو او د دغه بریټ د مخنیوي لپاره باید لوړاندې تدابیر نیول شوي وای. نورحال د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان استخباراتي بنسټونو د بلخ ولایت په 209 شاهین قلوردو د جمعې ورځې د بریټ پړه معلومات لرل او دغه معلومات د یاد قلوردو له مسولینو سره څو وارې شریک شوی هم وو. یوې معتبرې امنیتي سرچینې د یکشنبه په ورځ د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه معلوماتو کې حتی تر دې پورې هم ویل شوي وو چې بریټ خای د شاهین قلوردو د سرتیرو د ډوډۍ خوړلو په وخت کې وشي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي ورته پخوانیو ترسره شوو حملو ته په کتو باید د شاهین قلوردو نو د دغه برید د مخنیوي لپاره تدابیر نیولې وای. لاړلې د کورنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال مرزا محمد یارمن د یکشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د قلوردو مشانو ساتونکو او نوکریوالانو په دې برخه کې غفلت کړی. د ده په خبره د قلوردو داخل ته د بریدګرو مخنیوی ناشونه نه وو.
که چیرې یو کس له 100 مترۍ څخه روان وای نو خپل رینجر یې باید درولی وای او خپل ټول امکانات او وسلې به یې په موټر کې ایښي وای او د یوې دریشۍ سره به نوکریوالۍ ته داخل شوی وای. نوکریوالي به هغوی په نښه کړي وای او له هغې وروسته چې په دې پوه شوی وای چې د قلوردو منصوبین دي نو داخل ته به یې ورته اجازه ورکړې وای.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د جمعې په ورځ یو شمېر وسلوالو طالبانو د ملي اردو د نقلي وسایطو څخه په استفادې په دې پلمه چې ناروغ لري غوښتلې چې شاهین قلوردو ته داخل شي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره کله چې د قلوردو په دروازه کې امنیتي ساتونکو غوښتل له هغوی نه وسلې واخلي دوی پرې برید وکړ او قلوردو ته ننوتل. د شاهین قلوردو یو مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي په دغه پیښه کې نږدې 140 تنه وژل شوي او له 60 زیات ټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت په خبره د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې استخباراتي معلومات له پیښې وړاندې شاهین قلرو ته رسیدلی وي نو دا موضوع به هم وڅېړل شي.
دوه درې کمیسیونونه جوړ شوي او د مسلې په اړه به څېړنې او پوښتنې وکړي. په هره برخه کې چې څوک مسؤول وي او یا یې غفلت کړی وي څېړنې ترې کیږي او دغه کسان تشخیص کیږي.
په 209 شاهین قلردو باندې برید په ولسي جرګې کې د خلکو د استازو غوسه هم راپارولې. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغې جرګې د کمیسیونونو د مشانو د پریکړې له مخې د دفاع وزیر لوی درستیز د شاهین قلوردو قومندان او د کشفي او استخباراتي بنسټونو مسؤلین د ولسي جرګې د چهارشنبه ورځې عمومي غونډې ته استجواب شوي دي.
د هلمند دینی عالمانو هم د او یو شمیر مدني فعالانو پر 209 شاهین قلوردو برید وغنده. د هلمند دینی عالمانو په بلخ کې د وژل شویو سرتیرو فاتحه واخیسته او بیا مدني فعالانو په یوې احتجاجي حرکت کې د وسلوالو د جمعې د ورځې برید وغنده او د حکومت څخه یې عاملینو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه. زموږ همکار دغو دواړو پروګرامونو ته ورغلی دی او په دې اړه یې داره پور استولی دی.
د ښار یو شمېر دوکانونه او مارکیټونه تړلي دي او د خلکو بیروبار هم تر پرون کم دی. د ولایت پر مقام د هیواد درې رنګ لوی بیرغ نیم ځواړند دی او د لشکرګاه په مرکزي جامع جماعت کې د وژل شویو سرتیرو د فاتحې مراسمو ته ډلې ډلې خلک راځي. د جمعې په ورځ لس وسلوال چې د ملي اردو د رشي پتنوي د وسلوال پوځ پر انجرو موټرونو کې په بلخ کې 209 شاهین کل اردو ته ننوتل. د کل اردو د نن جماعت او تامخانه کې پر سرتیرو ډزې وکړې، تر څو ډیر سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. د همدې عمله حکومت د یکشنبې په ورځ په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړ. د هلمند دیني عالمان وایي د وسلوالو دغه عمل غیر اسلامي دی او په جماعت کې د سرتیرو وجل په اسلام کې هیڅ ډول توجیه نه لري.
دا پیښه چې سوی ده د خلکو د اسلام په نوم کړې، پر مسلمانانو باندې کړې، په داسې حال کې کړې ده. نو د جمیل مون چې څوک یې هغه باندې تجاوز کول په ائمه اربعو د ټول په مذهبونو کې حرام ناروا کار دی. څوک یې غلط کار کړی دی، حرام ناروا کار کړی دی.
هیڅ انسان این عمل را تایید نمی کند، هیچ بشری این عمل را تایید نمی کند. این عمل ها رو وقت آدم می بینه، اینها دسیسه توطئه دشمنان اسلام بر علی مسلمین هست.
د دغه برید پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده او په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې څلور تنو د کل اردو د دننه څخه همکاري کړې ده او د څو میاشتو راهیسې یې په 209 شاهین کل اردو کې دنده ترسره کړې. د هلمند یو شمیر مدني فعالینو د یوه احتجاجي حرکت په ترڅ کې د ملي اردو پر 209 شاهین کل اردو د وسلوالو برید چې ګڼ شمېر سرتیرو پکې وژل شول وغنده، یو د حکومت څخه د هغه مسولینو د مجازات غوښتنه وکړه چې په دنده کې غفلت کړی وي.
او دا څه معنی لري چې شعار پلای او پیښه کېږي او موضوع دغه سپاتېږي، موضوع نه څېړل کېږي، د ملت سره فایل نه شریک کېږي،
او هر چا چې د دې پیښې تر شا لاس دی هغه باید ونیول سي.
ول کېږي د وسلوالو د دغه برید پاړه چې د جمعې په ورځ وسو 209 شاهین کل اردو ته لوړاندې خبر ورکول شوی و. حکومت هم د پیش پاره د تاکاتو د دوام خبر ورکړی دی. محمد الیاس صاحب، د ازادي رادیو هلمند.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. په اروپا کې ډیر یو شمیر افغان فعالانو په هالند کې په یو غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخنیوي وکړي. په غونډه کې چې په اروپا کې د افغانانو د جرګې لخوا د هالند په بیرواک ښار کې جوړه شوې وه، ویناوالو پر پاکستان د تروریستي ډلو د ملاتړ تور ولګو. احمد تکل د دې غونډې د اهدافو په اړه په اروپا کې د افغانانو د جرګې له غړي اصغر خیل منګل سره مرکه کړې. ښاغلي منګل د مرکې په پیل کې وویل چې دوی غواړي د دې غونډې له لارې د پاکستان لیټره نړیوالو ته ور وخی.
د دې غونډې اساسي ټاپک دا دی چې پاکستان د بنسټپالنې او تروریزم مرکز او د افغانستان د بې‌ثباتۍ اصلي عامل. په دغه غونډه کې د اروپا د ټولو هیوادونو نمائندګانو ګډون کړی دی، لیکوالان، ژورنالیستان هم شته دي، او په دې باندې موږ خبرې کوو چې موږ نړیوالو ته یو ځل بیا د دې کانفرنس په ترسره کولو سره د پاکستان هیواد اصلي څیره چې د افغانستان د بې‌ثباتۍ اصلي عامل دی نور هم زیاته وروښیو.
ستاسو هغه اصلي مخاطب څوک دی؟ د هالند حکومت، نړیواله ټولنه، او که خپل د افغانانو یووالی ښیي؟
د اروپایی جرګې اهداف درې شیان دي: د افغانانو د ملي ګټو نه دفاع، د افغانانو د ملي یووالي ټینګښت، او د افغانانو د دښمنانو په اوسنیو شرایطو کې د پاکستان په ضد مبارزه. موږ مخاطب د اروپا مدني ټولنې، د اروپا خلک، د اروپا هیوادونه، په اروپا کې حکومتونه، او همداشان نړیواله ټولنه، من جمله ملګري ملتونه هم دي. از موږ نړیوال مخاطب دي چې نړیوالو ته وایو چې تر هغه وخت پورې چې پاکستان باندې اقتصادي، سیاسي او نظامی بندیزونه وضع نشي او دې ته مجبور نشي چې د بنیادګری افراطي توریزم نه لاس واخلي، افغانستان کې به سوله او ثبات نه راځي، او نه تنها به افغانستان کې بلکې پاکستان. موږ نړیوالو ته وایو چې اوس د نړۍ لپاره په یو خطر برابر شوی دی.
یو شمیر خلک په دې کې شک لري چې بهر میشتي افغانان به وکولای شي چې د افغانستان د کرکیچ په سولیز حل کې به مرسته وکړي شي. تاسو څومره ډاډه یې چې ستاسو آواز به د نړیوالې ټولنې تر غوږه پورې ورسیږي؟
ګوره، دا د اوس په اروپا کې ډېر دغه سي مرکزونه جوړ شوي دي، من جمله په هامبورګ کې د افغانانو جرګه ده، په لندن کې د افغانانو د حالت خوایي مرکز دی، مده همداسې په اتریش او نورو ځایو کې جرګې او نهادونه دي. دا د تیر کال موږ د اروپایي جرګه جوړه کړه او دغه جرګې تر ملګرو ملتونو او نورو ځایو پورې غږ رسولی دی د افغانانو، او دغه عملا د افغانستان په مسایلو کې د اروپایي او جهانیانو هغه ذهنیت نور هم زیاتول چې د پاکستان په اړه را پیدا شوی دی. عملی کار دی. تاسو ته در معلومه ده چې د امریکا د سینا په خارجي کمیټه کې او د امریکا د دوو سفیرانو ویناګانې بنګلور کې د انګلستان د صدر اعظم وینا او داسې نورې ویناګانې د دې ثبوت دی چې دا کار تاثیر لري او موږ به دې کار ته نور هم ادامه ورکړو.
قدرمن اوریدونکو، زموږ همکار احمد تکلو چې په اروپا کې د پاکستان پر ضد د هغې غونډې په اړه د افغانانو د جرګې له غړي اصغر منګل سره مرکه کوله چې ګواکې دوی ویلي چې پاکستان له ډیرو ترهګریزو ډلو ملاتړ کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت وایي چې د تروریستي ډلو ترڅنګ یو شمېر سیمه ییز قومندانان او غیر مسؤول وسلوال هم د مخدره موادو په تولید کې لاس لري. د دې موینیت ویان مهدي کاظمي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی له دې کسانو څخه ځینې نیولې هم دي. د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون بیا وایي چې د نشه یي توکو په قاچاق کې ځینې دولتي چارواکي هم دخیل دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حل راکوي.
په داس حال کې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښ او تولید په اړه اندېښنې ورځ تر بلې ډېرې شوې، حکومتي بنسټونه وایي چې د تروریستي ډلو ترڅنګ سیمه ییز قومندان او غیر مسؤول وسلوال هم د مخدره موادو له لارې ګټې ترلاسه کوي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت وایي دا قومندانان او سیمه ییز زورواکي تر ډېره په نام نه سیمو کې فعال دي. د یاد موینیت ویان مهدي کاظمي د یک شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ د مخدره موادو په تولید او قاچاقو کې د غیر مسؤوله وسلوالو لاس لرل نه ردوو، ولې موږ د تنفیذ کوونکي قوې په حیث ژمنتیا او اراده لرو. هر څوک که هغه مسؤول یا غیر مسؤول وي او د نشه یي توکو په کار کې لاس ولري، د هغې د نیولو اقدام کوو. په داسې حال کې چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تل په دغه هېواد کې د مخدره موادو سره د مبارزې ویلي، خو افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هېوادونو څخه دی چې ډېر مخدره مواد تولیدوي. د راپورونو له مخې دا مهال د زیات تولید ترڅنګ د دغه هېواد شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي په مستقیم او غیر مستقیمه توګه د نشه یي توکو څخه اغېزمن دي. افغان چارواکي وایي چې ناامني او د نشه یي موادو کښ یو له بل سره مستقیمه اړیکه لري. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت د معلوماتو له مخې په ختیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د ناامنیو دلیل تر ډېره د نشه یي موادو کښ، تولید او قاچاق جوړوي. له دې سره د مشرانو جرګې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې ځینې لوړ پوړي دولتي چارواکي هم د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د یاد کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی وایي چې د دې کسانو پر وړاندې هم باید حکومت اقدامات وکړي.
ډېر لوړ پوړي چارواکي حتی در جنرالانو او در لوړ پوړو خلکو پورې په مواد مخدر کې دخیل دي. دا ټول لار سمې تاسو وګورئ، دغه لوی لار باندې ستیریږي، دا خو پر اسمان پخوا نه دي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت ویان مهدي کاظمي بیا وایي حکومت ژمن دی چې د شواهدو په صورت کې د هر چا پر وړاندې ودرېږي. خو یو شمېر مدني فعالان دغې له ډلې فرید احمد امیری وایي چې حکومت یوازې په ټیټه کچه اقدامات کوي، خو د زورواکو او چارواکو پر وړاندې کله هم جدي اقدامات نه دي کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، او دا هم یو نړیواله موضوع. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې د پای ته رسولو لپاره پل ملټوي، خو د ده په وینا داسې کار به ونشي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په یوه بیان کې چې پرون شنبه خپور شو ویلي چې هیواد به دا موضوع د سه شنبې په ورځ د ویانا په غونډه کې مطرح کړي. صالح محمد صالح په اړه راپور لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت څرګنده کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هڅه کوي یوه بهانه په لاس ورسي څو له ایران سره اټومي موافقه پای ته ورسوي، خو د دې وزارت په باور داسې کار به ونه سي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په یوه بیان کې چې پرون شنبه خپور شو ویلي هیواد به دا موضوع د سه شنبې په ورځ د ویانا په غونډه کې مطرح کړي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام د موافقې پر اجرا خبرې وسي. د تهران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو جمع جرمني ترمنځ دغه موافقه د 2015 میلادي کال په جولای کې لاسلیک شوې ده. په جرمني کې مشت ایرانی ورځپاڼه لیکونکي او تحلیلګر مهدی مهدوی د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا ته وویل د ایران او امریکا چارواکي ځکه تر اټومي موافقه وروسته لنجمنې څرګندونه کوي چې د دوه هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره سیاسي اراده نشته.
روح برجام بدون تردید به
بود در اتمی موافقه محتوال در شک پرته چه در ایران او امریکا ترمنز در اړیکو خی کدل او در سیمیز کرکیچ کمیدل دی خو هم ایران او هم امریکا تو تو واری در موافقه در محتوا برخلاف عمل کرده هم در آیت الله علی خامنه‌ای سرگند انتقاد او هم در ښاغلی ترامپ توند انتقادونه در موافقه در اتویشتم ماده خلاف دی
د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د سوې اټومي موافقې پر اساس له ایرانه ځینې نړیوال بندیزونه لرې شول په بدل کې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړ خو دغه موافقه ایران ته یوازې د ملکی اهدافو لپاره له اټومي پروګرام د کار اخیستو اجازه ورکوي
قدر ما اوریدونکو په بخښنې سره د وخت د کمښت لامل مونږ شوي کړی چې دغه راپور د تبشپړ خپور کړو تاسو کولای شئ